ډول دولتي چارواکي چې په دې کې دغه وی شریک وي او د جو کچاغبرانو سره مرسته او کومک وي ان شاء الله د جو په مخه نیسو.
د خغلی همدرد په خبره ایران ته زیاتره د غتلون کې افغانان ځوانان او د افغانستان د شمالي ولایتونو اوسیدونکو دي چې د امنیتي او اقتصادي ستونزو له امله هیواد پرېږدي. خغلی همدرد وای دغه افغانان زیاتره د سفر پر مهال له سختو ستونزو تیریږي. ازادي راډیو په دې اړه د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو له وزیر سید عالمی بلخی سره اړیکه ونیوله خو نوموړي په دې اړه له سویلو ډډه وکړه. یوه ورځ وړاندې له دې په کابل کې د امریکا سفیر جانباس د افغانستان د انساني قاچاق په وړاندې د مبارزې شبکې د معرفي په غونډه کې دا هیواد د انساني قاچاق د ترانزیت سرچینه یاد کړه. ویل په کوم هیواد کې چې قانون نه پلی کیږي اوسیدونکي د دغه پدیدې قربانیان دي. اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم په دغه غونډه کې کمزور اقتصاد او جنگ جګړې هغه لاملونه یاد کړل چې په وینا یې په افغانستان کې انساني قاچاق ته زمینه برابره کړې ده. په افغانستان کې یو شمېر مدني فعالان وایي تر کومه چې حکومت په ځان د خلکو بایللی باور یو ځل بیا ترلاسه نه کړي او د روانو ناامنیو مخه ونه نیسي له افغانستانه د انسانانو د قاچاق مخنیوی ناممکن دی. د افغانستان د مدني ټولنو د مجتمع رئیس عزیز رفیعي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي دغه وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی. له بده مرغه نامنی بیکاري خلک ډیر ناهیلي کړي. همداشان په راتلونکي کې نامنۍ ته هم خلک په اندېښنه کې دي. هغوی چې بهر ته د تګ توانایي لري هڅه کوي څومره ژر چې کیدای شي له هېواده ووځي. د ښاغلي رپی په وینا داسې اندېښنې هم شته چې ګنې په بهرنیو هېوادونو کې له افغانانو پوځي او سیاسي ګټه هم پورته کیږي. د نوموړي په وینا دا اندېښنې تر اوسه هم پر ځای دي چې شاید له افغان کډوالو نه د سوریې په جګړو کې د ښکېلو خواوو لخوا ناوړه استفاده کیږي.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری، یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ په پښتني ټولنه کې د دسمال په کلتوري ارزښت یو هنري راپور برابر کړی. په هنر جاج کې نور رحمان لیوال د پښتو ورځې په ارزښت او ټاکنې غږیدلې.
چې البته د پښتو یادونه وشي، د ستونزو یادونه وشي، نو همدغه و چې بیا د پښتو ورځ وزېږېده.
په فنکار برخه کې فرات تللی یو او هلته د شاعر او لیکوال عبدالرحمن ژوندۍ سره د هغه په فن غږیږو.
زما خپل یو کتاب چاپ شوی دی تقریبا هغه په 1901 کال کې و، د اوشکو امیر.
په زرپاڼه کې به لنډ کیسه خیرن توپ او بریاوي واوري.
خیرنه پلاستیکي کڅوړه یې راپورته کړه، خی لاس یې پکې نه ایست.
په ادب جام کې به د پښتو ژبې د لومړني نیمه آزاد نظم لیکوال ملکیار هوتک د ژوند احوال واخلو.
ترنک بهیږي ترنک بهیږي، غاړي تر غاړي زما سړګي خو خپل لاله غواړي.
او په ورېښمین خیال کې به د کک او زرینې منظومې دریم سرود واوري.
د ساکي ټبر مشرانو ستړي مشي، خدای مراوله دستر هرمان درگاتا، لوی زرنگ مو هر کلی دسترگ ایخی، زمانه مو ده جنگونو ترشا پریخی.
آزادی رادیویی مجله ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
لنن شپک کال وړاندې یو شمیر پښتانه لیکوال، فرهنګیان او د قلم خاوندان سره راټول شول او د پښتو ژبې، ادب او پښتنو د ستونزو په اړه بحثونه وکړل. او د دغو بحثونو په نتیجه کې د غوی اتمه د پښتو ورځ وړاندیز کړه. د دغې ورځې له ټاکلو موخه دا و چې په بهر کې به په دې ورځ پښتانه یو بل پیدا کړي او په پښتني جغرافیه کې به هر کال دا ورځ لمانځل کیږي. د ستونزو، مشکلاتو او خنډونو یادونه به کیږي او د حل لارې چارې به وړاندیز کوي. هماغه و چې د غبرګولي اتمه نیټه د پښتو ورځونو مول شوه، نو موږ هم د دې اونۍ راډیوي مجله د پښتو ورځې په نوم کوو او په پیل کې له ناجیې ساپۍ د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د افغانستان د خزینه ژورنالیستانو د ملاتړ مرکز وایي پر رسنیو کې د خزینه خبريالانو زورونې مخ په ډیری دودي. د افغانستان د خزینه ژورنالیستانو د ملاتړ مرکز چارواکي وایي پر رسنیو کې خزینه خبريالان له خپل کاري ادارو نیولې تر حکومتي او ولسی خلکو یا خو زورول کیږي او یا ورسره توپیری چلند کیږي. د دغه مرکز مشر فریدی نیکزاد د شنبه په ورځ په کابل کې یوې ناستې ته په وینا کې وویل چې د زورونې د دې لامل شوی چې یو شمیر خزینه خبريالان خپل دندې پرېږدي. میرمن نیکزاد وایي دغه زورونې او توپیری چلند نه یوازې په کابل بلکې د هیواد په بیلابیلو برخو کې لیدل کیږي. جنسیتي توپیری چلند، لږې تنخواګانې، کورنۍ ننګونې او په حکومتي کچه معلوماتو ته نه لاسرسی د خزینه خبريالانو له نورو ستونزو شمېرل کیږي. د دغه مرکز د معلوماتو له مخې دا مهال د افغانستان په فعال رسنیو کې 1020 ښځې په کار بوختې دي چې په وینا یې دا د تیرو دوو کلونو په پرتله د پام وړ کموالی ښیي، خو په دې اړه یې کوم ارقام وړاندې نه کړل. د کندوز تاریخي بدی او اماکن بیا رغول کیږي. د کندوز والی عبدالجبار نعیمی چې د دغه ولایت د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی، د اطلاعاتو فرهنګ رئیس عبیدالله نیازی، د دولتي ادارو رئیسانو او مدني ټولنې فعالانو یې ملګرتیا کوله، د امام صاحب په بندر کې دوه تاریخي جمعتونه وکتل. د کندوز والی وویل چې د حاجی شهید جمعات 1500 کاله لرغونتیا لري او په انګړ کې یو لرغونی ډنډ هم شته چې د ډنډ زیاتره برخې ویجاړې شوې دي، او د ساقي بایي جمعات چې 200 کاله لرغونتیا لري په ډیر خو هنري ډولونو ډیزاین شوی. د کندوز والی عبدالجبار نعیمی د اطلاعاتو فرهنګ او حج او اوقافو ریاستونو ته لارښوونه وکړه تر څو د لرغونو سیمو د ترمیم او بیا رغونې په اړه لازم اقدامات وکړي. هیواد 201 قلم لرغونی آثار ننداری ته وړاندې شول. د افغانستان د لرغونو خزانو نندارتون د چین د ولسی جمهوریت دهنان ایالت په جنگجو ښار کې پرانستل شو. د غنندارتون څمو د مخ کې د ملي موزیم د رئیس محمد فهیم رحیمی په مشرۍ د افغانستان د هیئت په بیجینګ کې د افغانستان د سفارت د مستشار حسین پور له بهرنیو هیوادونو سره د چین د خلکو د دوستۍ د سازمان د مرستیال او د چین په جنگجو ایالت کې د دغه هیواد د دولت د فرهنګي آثارو د تبادله د سازمان د استازي په ګډون پرانستل شو. د دغه نندارتون د پرانستلو په مراسمو کې د افغانستان د ملي موزیم رئیس، د جنگجو موزیم رئیس، له بهرنیو هیوادونو سره د افغانستان د ملي موزیم رئیس وایي چې په دې نندارتون کې د فلول غونډۍ، ای خانم، طلا ټپي او د بګرام له ساحو څخه د هیواد 201 قلم لرغوني آثار نندارې ته وړاندې شوي دي. او د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي پښتو څانګه د پښتو ورځ ونمانځله. زموږ همکار همایون هیواد راپور لري.
دا د هغې موسیقي غږ دی چې د کابل پوهنتون محصلین یې د پښتو ورځې د نمانځنې په ویاړ غږوي. دلته په سلګونو پښتانه محصلین، استادان او فرهنګي روښان فکران راټول شوي او د پښتو ورځې نمانځنه کوي. دوی وایي پښتو ژبې ته څه ډول چې لازمه ده کار نه دی شوی او په کار ده چې حکومت ورته لازمه پاملرنه وکړي. د کابل پوهنتون د ژبو و ادبیاتو پوهنځي استاد پوهنوال بریالی باجوړی وایي پښتو ته چې د افغانستان ملي او رسمي ژبه ده باید حکومت ځانګړې پاملرنه وکړي.
متاسفانه د وروستي حکومتونو چې راغلي دي ژبه او فرهنګ بیخي له نظره غورځولې او یو فرعي نه بلکې بیخي په حساب کې نه دی نیولې. داسې چې کیږي اوس په پښتو ژبه کې دا کتاب چاپیږي او مجله چاپیږي، دا زمونږ اساسو خپل هلې ځلې دي چې مونږ تاسو کوو.
دی وایي چې حکومت باید د پښتو ژبې د لا بډاینې په برخه کې د ژباړې تحقیق او علمي پریکړو با صلاحیت ارګانونه جوړ کړي او هم دې د علومو اکاډمي لا پیاوړې کړي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی څېړنوال سید نظیم سیدی بیا وایي حکومت د ډېرو عادي مسایلو لپاره بودیجه لري خو د میلیونونو انسانانو د ژبې د پرمختګ لپاره هیڅ نه لري.
ډېرو عادي کسانو لپاره امکانات شته، کله چې دلته ځینې کسان منزل کیږي تر حد زیات ورته لګښت کیږي، مګر کله چې د میلیونونو انسانانو د برخلیک خبره ده، کله چې د میلیونو انسانانو د ژوند خبره ده، د هغوی د ژبې خبره ده، د هغوی د فرهنګ د کلتور مسله ده، هغې ته متاسفانه ډېره توجه نه کیږي.
د کابل پوهنتون یو شمیر محصلین بیا نیوکه کوي چې په کابل او یو شمیر نور ولایتونو کې ورته په پښتو ژبه د زده کړې امکانات نه دي برابر شوي.
محصلین چې له ولایتونو څخه راځي هغوی حتی چپتر په پښتو باندې نه لري، او د پښتنو محصلینو د چانسونو یا د ډراپ کېدو ستر لامل همدا ده چې دوی په پښتو تدریس نه لري.
مورنۍ ژبه باندې درسونه ډیر زیات مشکل دی، باید دې ته کار وشي. او تر څنګ د ټولو ژباړونکو څخه یو خواست کوم چې ډیر لوړ لوړ کتابونه شته په نړۍ کې، ډیر ښه کوالټي سره باید هغه ترجمه کړي پښتو ژبې ته.
بغیر له پښتو ادبیاتو نه په نورو پوهنځیو کې صرف یو مضمون یو کال یا څو سمستر پښتو ویل کېږي، هغه هم حد اکثر کوشش دی کېږي چې هغه مضمونونه لغو شي یا دا چې په سمه توګه باندې تدریس نشي، ورته ځینې خنډونه او ستونزې رامنځته شي.
یاد دی چې د خبرګولي اتمه نیټه د پښتو لورځ سره سمون خوري چې د کابل پوهنتون سربیره د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې ونمانځل شوه، او پکې د پښتو ژبې په ستونزو او د دې ستونزو په حل لارو بحثونه وشول.
په پښتني ټولنه کې د سمال راوړ یو داسي تصویر جمله ده چې دا وريدونکو پام د هلک او جنې ترمنځ کوژدې تراړوي. د سمال په همدي کلتوري ارزښت په جلال آباد کې د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد راپور برابر کړي.
په پښتني ټولنه کې د رښتې په معاملې کې لومړی د خزو او مارکه د جنې د غوښتلو په خاطر ورزي، او کله چې دواړه کورنۍ د خپلوي موافقه سره وکړي نو بیا د سړو یو مارکه ورلیږي او د جنې له کوره د هلک په نامه د سمال راوړي. په دې موقع د کور او مالک جنې راټولېږي، چمبر اخلي او دا سندره خامخه په ګډه سره وایي چې ننګرهار خېبی ولسوالۍ یو سپینسر میرمن راته د هالک او د جنې د رښتې جوړولو کیسه کوي.
د نفس ګل ملکزی د خېبی ولسوالۍ اوسیدونکې ما زمنګ په کلی کې او قوم کې او دغه کې دا رواج دی چې فرزن یو جنې د چا خوښ شي نو کور دی ورځي، دا اول د خوځي ورځي، بیا سپینګری ورځي. نو کله چې په تواب خو رسیدل لواله کې خوښ شو او جنې د دې خوښ شو نو بیا هغه وخت کې غینه رسته بیا نو کسو غواړي چې شیرون خوري او کې شیرون خوري کوي، او کله شیرون خوري نه بیا هم د سه مناسب اندازه خلک چې هم د دې هم د غیر راټولې بازی اور تاثری ہوئی چے او کلچے او شدی ور کئی بازی ڈوڑائی ور کئی بیا گئی کہ او ډیر خستہ دسمال جوړی نو اگے تبیا اگے دسمال وئی چے دا گئی روس دا جنید دی الگ پنامہ شلا
د لغمان ولایت یو تنوسیدون کی وئی چے کلن جنی پیغل توپ ته نگدی کیگی خامت یا گلدوزی پدی خاطر زد کوي چے خپل نامزاد ته په خپل لاسونو دسمال جوړ کړي.
ارش مینوم دے د لغمان ولایت اوسیدون کی ما لغمان کې دا سدود دے چ کلا جنی په اصطلاح پیغل توپ دوري ته رسیدي نو د دوی نه هنر چې زدکی هغه خامک دی، ځکه چې پر روان ژوند کې دغه خامک دوی ته ډیر په درد خوري. دا ډول د شاو لپاره ځانګړي دسمالونه جوړي چې هلته خپل نوم هم ورسره لیکي، دغه نوم هم لیکي، یعنی د مینې او محبت ځینې سمبولونه پکې کاري. دا بیا پکې ډیر ضروري نو چې دغه جنې په خپلو لاسونو دسمال وبي او شاو ته ور ډالې.
د ننګرهار ولایت یو انجلۍ هم راته د دسمال په اړه وایي چې جنې په خپلو لاسونو جوړوي، او کله چې کوم هلک ته پونوم کیږي بیا هم دا دسمال همغه هلک ته ورلیږي.
تو مانم تو پکې حقیر یو تن د ننګرهار ولایت اوسیدونکي دسمال چې جنکین په کورونو کې په خپلو لاسونو جوړوي، یعنی ځینې جنکین چې دی پکې بیلابیل د خامک نخچونه او داسې شیان اچوي، یا ځینې خلک پکې پاولۍ ږدي خو شاکې کې نظري چاپېری، دغه چې بیا کله د جلۍ د ورکړې وخت را رسیږي او دغه دسمال چې دی دوی چې یعنی په خپلو لاسونو جوړوي بیا د خپل نامزاد تلي.
د کونړ ولایت یو تن اوسیدونکي چې تازه ورته دسمال راوړي خپل خوښي را سره شریکوي.
زمانم سلیم دوونه کېږي چې ماته مې د کور خلکو یو دسمال لوړې په دا دسمال باندې خسته خسته ګلان انځور شوی دي. زما د کورنۍ وړي وای چې دغه ګلان په دا دسمال باندې رسم دي، داستا نامزادي په خپل غوتو رسم کړي. دغه دسمال په پلاستیک کې ساتل مې دي او په جیب کې ګرځوم، ډیر قدر کوم په دې دسمال باندې. باز تر هغه د خپل نامزادي تند ماتوم تر سوچ مې کوته نه راوست.
یاد دی وی چې د دسمال رواج د افغانستان په اکثرو پښتونمیشتو سیمو کې په خوانه رواج لري او تر اوسه پالل کیږي.
مکڑے
پښتو نه یوازې دا چې یو ژبه ده او د افهام او تفهیم لپاره کارول کیږي، بلکې پښتو نرخ، قانون، کلتور او هغه تړه ده چې ځانګړی او غښتلی اسلامي تړاو لري. نو ځکه خو ډاکټر زیار وایي، زه پښتون یم ته ښایسته یې، دا پوره ده، په دنیا کې خو جلال دی یا جمال دی. د غبرګولی اتمه د پښتو ورځ چې د کابل پوهنتون سربیره یو شمیر نورو بنسټونو دا ورځون منځله او د پښتنو او پښتو ژبې ستونزې په ګوته او د حل لارو چارو په اړه وړاندیزونه وکړل. دا چې دا ورځ ولې او څنګه وټاکل شوه او د دې ورځې ګټې څه دي؟ په نننی هنر جاج کې مو د پښتو تلویزیون او لیوال شرکت له مشر نور رحمان لیوال سره د همدغې ورځې د ټاکلو او ارزښت جاج اخیسته.
هنر جاج.
مننه لیوال صاحب چې خپل قیمتي وخت مو ترک. مخکې لدی چې نور پښتنو تراشم، لمړی پښتنه دا کوم چې د پښتو ورځې د ټاکلو لامل سو ولې مو پښتو ورځ وټاکله او په دې هر کال انمانځي او بیا په ځانګړي ډول تاسې دغه برخه ته ډیر پام کړی دی؟
ښاغلی محبوب، لمړی تاسې بیا ټولو پښتنو ته د پښتو ورځې مبارکي وایم. د پښتو ورځ څو کال وړاندې مونږ ځکه د دې وړاندیز وکړ او بیا هم د دې پایل وکړ د یادولو یاد لمانځلو چې ستونزه دا ده چې پښتانه د دې خپل سیاسي او ټولنیز چاپیریال کې د ډېرو په اند داسې و پخوا زما په خپل هم چې کېدای شي مونږ پښتانه ډېر اقتصادي ستونزې لرو، دا ستونزې دومره ډېرې وي. بیا داسې فکرونه مو چې کېدای شي پښتانه ځینې جینیټیکي ستونزې ولري یا رواني داسې ستونزې وي چې هغه حل نه راوځي. خو د ډیرو څېړنو وروسته مونږ په دې باندې پوه شو چې د پښتنو ستونزه لومړی سیاسي ده او ورسره بیا د سیاسي ترڅنګ رواني ده یا روحي ستونزه ده. دغه دواړه ستونزې یو بل تقویه کوي. نو که یو کس په رواني ستونزه اخته وي سیاسي ستونزه پیدا کوي، او که سیاسي ستونزه باندې اخته وي رواني ستونزه پیدا کوي. نو موږ کدا اړینه وګڼله چې د دغه رواني ستونزو د لرې کولو لپاره باید مونږ یو ورځ راکو چې هلته د پښتو یادونه وشي، د ستونزو یادونه وشي. نو همدغه و چې بیا د پښتو ورځ وزېږېده.
څو کاله کېږي چې دغه ورځ زېږېدلې ده او نمانځل کېږي؟
نو 2012 نه لومړنۍ د پښتو غونډه مونږ پښتو ورځ غونډه په کابل کانټینټل هوټل کې کړې وه چې ډېر خلک پکې راغلي وو. په ورته وخت کې په اتم د غبرګولي یا نه ویشتم د مۍ باندې په هماغه ورځ باندې افضل خان لالا په پېښور کې کړې وه، او داسې هېواد د نورو په دوبۍ کې هم شوې وه. نو له هغې د 2012 نه د دې پایل دی.
لیوال صاحب، آیا د په نورې نړۍ کې د نورو ژبو هم دغه شان ځانګړي ورځې شته که نه یوازې دا د پښتو لپاره چې تاسې وټاکل او دلته نمانځل کیږي؟
زه غواړم چې دلته یو ډېر څرګند وضاحت وکړم او لږ تشریح هم وکړم چې د پښتو ورځ یوازې د ژبې ورځ نه ده او نه د پښتو ژبې ته دا ځانګړې شوې ده. د پښتو ورځ د پښتنو ورځ ده، د پښتنو د ژوند او ځواک ورځ ده، د پښتنو د سیاست ورځ ده، د پښتنو د اقتصاد ورځ ده، بلکې دغه ورځ یو سیاسي ورځ ده. او ځکه چې ما مخکې ورته اشاره وکړه چې دوه خبرې دي چې دغه ورځ به لمانځه وړي، یو په دومړي پړاوونو کې د روحي تکلیفونه دي چې ځینې خلک پښتانه په خپل دننه کې لري او ځینې خلک د پښتنو سره لري. نو کله چې د دې یادونه کیږي دغه روحي تکلیفونه به لري کیږي رو پورو. او دوهم بیا هغه سیاسي اړخونه دي. نو دغه د پښتو ورځ چې دغه ناسم پوهاوی ډیرو سره داسې ده نه دا چې دا د پښتو ژبې د پورې تړاو لري، ځکه پښتو ژبې پورې تړاو نه لري چې د مورنۍ ژبې ورځ شته، د ژبو ورځې نورې هم شته، په نړیواله کچه هم شته. د پښتو را ځنګړې خصوصیت دا چې دا د ژبې نه خو په پښتو پورې تړلې ده
او د پښتنو د قوم پورې اړیکې پیدا کی دا وی
او د دې د پښتو راز یوازې د ژبې راز نه ده
لیوال سب استاسی د هغه چې تاسو په کانټینټل کې ون مانځل او د پښتنو د سنځو مشکلات په اړه تاسو حالت بحث وکړه لاغره ورسته ګڼو بیلا بیلو بنسټونو هر کال دغه ورځی ون مانځلې او د پښتنو د سنځو مشکلات په اړه بحثونه وکړل د دویم کال د چې کابل پوهنتون پښتو څنګه دغه ورځ مانځي د یو پښتون په توګه د یو پښتون سیاستوال په توګه چې تاسو د غورز وځيګول او همدغه مو انتخاب کړ تاسو په خپل اندیښنې چې دي چې کومې ستونزې د پښتنو او د پښتو ژبې په وړاندې موجود دي
نو که راشو د پښتو ورځ به تړاو نه ک د پښتنو ستونزو ته وګورو نو د پښتو په ورځ باندې مونږه د پښتنو ستونزې په دوه ډول ویشو دومړی د پښتنو هغه ستونزې چې دوی له هواده بهر دي او اوس خو د پردند پټول نړۍ کې پښتانه خوار دي چې یو برخه هغه ده چې د پښتو ورځ په نظر کې لري چې هغه ته ګټه لري او دوه مبارخه هغه ده چې پښتانه په پښتونخوا او افغانستان کې میشتي چې دوی لپاره څه لري نو لومړی راشم هغه کسانو ته چې چاته د پښتو ورځ ډیر زیات اړینه ده هغه پښتنو ته د څوک چې له هواده بهر اوسېږي او د دوی لپاره خواله ده چې دوی سره پیدا کړي دا ورځ یو بانا کیږي چې دوی یو بل سره وګوري دوی یو بل سره په داسې او حالت کې چې هیڅ بل ډول اړیکه او تړاو نه وي دوی سره کینی نو په دغه مثال مونږ او تاسو دینی اخترونه لرو دینی نور کلتوري مسلې لرو خو پاغه کې سلیقوي برخورد کیږي یعنی سړی تر هغه خپل یو وړو کې دایره پورې محدود وي یا تړلې وي کنه خو د پښتو ورځ باندې مکاشو چار څوک سره کینی نو دا ډیر اړین نه ده دا غو د پاره څوک چې بهر هوادو کې ورک دی په ځانګړي ډول د کورنۍ او د پاره کومې کورنۍ چې دی باندې وسیږي دوا برخه یو ځوانان او یو سپینګری به د پښتو پورا سره پیدا کړي کله چې راشو په پښتونخوا او افغانستان کې د پښتنو مسلو ته بیا نو د پښتو راز دلته ځانګړي ځانګړي چې دوی به په دینی سیاسي اقتصادي کلتوري هر برخه باندې بغونډ کیږي خلک راټولېږي او په مسلو به بحث کیږي په دغه ورځ باندې نو دا ځانګړتیا ده چې په خاص ډول پرته له کوم بل داسې یو مفکورې نه چې اغېز به ولري نو هر څه به ځانګړي د پښتو او د پښتنو ده تړاو نه چړل کیږي دا به ځانګړتیا یو خواله
ده د همدغه ورځې د منځنې نه په استفادې دلته چې کوم ځوانان راټولېږي او غوي دا ډول غونډې جوړي هغه ته څه په کار دي چې د دغه ډول غونډو موضوعات څه وټاکي تر څو زموږ پښتو او پښتنو ته ګټه زیات وي
نو یو خود پښتو خواله به دا شي چې دا یو سپاچا یا پلیټ فارم چې په انګریزي کې ورته وایي دا به جوړ شي وګد مهاله کې بیا په دغه کې موضوعات ډیر شریکيږي خلک مختلف موضوعات لري کله چې تمرکز وشي نو دا ډیره مهمه وي د پښتو راز به دا موقع ځوانانو ته ورکړي چې دوی په خپل افکار راټول کړي او بیا په هغه باندې تمرکز وشي بیا ډیر خلک یو ډیره مهمه مسله چې وي کاغه په هر برخه کې وي کاغه سیاسي وي کاغه دینی وي کاغه اقتصادي وي کاغه کلتوري په هغه باندې به بحث کیږي
مننه علی واسه د ورستۍ پښتنې په توګه ستاسو پیغام په پښتنو هغه خلکو چې غوي پښتو وایي په قوم پښتنه دي د غوړزي د منځنۍ په پارڅي
نو زما پیغام به دی چې دوی د پښتو راز دانته یو پلمه او یو دراو ټولې دوه بهانه وګوري په ډول وګوري او دوی راټول شي هغه ستوندې چې تر ټولو ډېر دوی ننګایي دوی سره لاس ګریوان دي هغه شریکی کی دا غوینه ټولګي جوړ کی او دا په بنسټ باندې سره خلک راټول شي او هغه ته حل لټوي کار هرڅ وی د ټول نغټه سوند د پښتو ورځ چې پښتانه باید په پښتو باندې ویلو باندې نور ونه ډار شي او دوی باید چانه سترګونه سوځي چې په پښتو نه مده نو که زه پښتو وایم بل چا سره زیاتای کوم کدا سی وینو بیا خو د دنیا نور خلک چې نور ژبه وایي هغه موږ سره زیاتای کوي په پښتنو کې دا یو رواني ستونزه ده چې دوی داسې انګیري کدای پښتو باندې لیکل کوي یا پښتو وایي د بل چا حق وړل کیږي حال دا چې د خپل حق په خپل پتر په وړاندې کوي او هیڅ د دنیا نه دی غوښتي د دنیا هیڅوک دنیا نه وایي چې دوی د خلکو نور پردې ژبه وایي ک لاندې والا دي ک برني دي
عبدالرحمن ژوندۍ چې د فرا په یوې جنگ ځپلي او رسپاتې سیمه کې لیکوالي او شاعري کوي نوموړی د هیواد ادبي مرکې مشري هم په غاړه لري. دی وایي چې غواړي د خپل فن په برکت په ټولنه کې مثبت بدلون راولي. په فنکار برخه کې له نوموړي سره زموږ همکار احمد شاه فطرت د هغه په کارونو غږیدلی.
فنکار
په فراه ولایت کې د هیواد د بیمارۍ کې مسول امدا شان آزاد خبريال شاعر او لیکوال عبدالرحمن ژوندۍ را سره دی. ژوندۍ صاحب خبرونه ته شرغله
مننه کوم ده خوشاله چې وخت مره کړ ترڅو تاسو سره د زړه خواړه ولرم.
په لومړی سر کې ک اوریدونکو ته خپل د ادبي او امدا شان نور هڅو پاره چې پاک فرنګي او ټولنې هڅې هم شامل دي معلومات ورکړي په فراه ولایت کې تاسو روس په کوم برخه کې هڅې کړې دي؟
تقریبا 15 کال په فراه ولایت کې البته ما کار پیل کړی دی چې نه یوازې ما سره زما نور هم فکر ځوانان شاعرانو ملګري هم و. په دغه یوه نیمه لسیزه کې په لومړي ګام کې موږ اوس پیدل چې د فراه ولایت حد اقل یو تعداد دغه لیکوالان شاعران سره یو ځای کړو چې مرکه مو جوړه کړل د هیواد د ملکي په نامه باندې. د همغې ورځې څخه تقریبا تر نن پورې زموږ کارونه دوام لري. هغه په بیلابیلو برخو کې دغه کارونه و چې په لومړي ګام کې د مشاعرو په چوکاټ کې و، وروسته تر هغه دغه کارونه پراخ شول، مشاعرې جوړیږي، همدا ډول په نورو غونډو کې مو برخه واخیستلې، کتابونه چاپ شول. تر ټولو مهمه لویه مشاعره و چې دغه د نابګل په نامه باندې هر کال هغه د هیواد مرکې او نور شاعرانو د اطلاعات او کلتور په مرسته باندې په فراه ولایت کې لمانځل کیږي. او د همدغه کارونو په نتیجه کې زموږ د همکارانو څخه یو تعداد همکارانو وتوانېدل چې په فراه ولایت کې رادیو جوړ کړي او ټلویزیون جوړ کړي، د مجلې بخش فعال کړي، چې دا ټول ویلای شو د همدغه ځوانانو یا دغه حرکت یو برکتو چې تر دغه ځای زموږ هڅې رسیدلې دي چې نن د فراه ولایت البته په مطبوعاتو بخش کې یا د ادب او فرهنګ په بخش کې چې دا ټول سره نږدې اړیکې لري، البته یو ښه او ځلاند نوم لري چې نور ځوانان او نور ځوانان هم دغه کار ته تشویق شوي دي.
او ژوندۍ صاحب کړه ته خپل د 55 او لیکنو په اړه مو وایست، تاسو روز څومره لیکن لري؟ څنګه چې تاسو شیرین اکثر اوریدونکو هم شاید اوریدلې، تر اوسه مو څه 55 او لیکنې کړې که مشته معلومات راکړي؟
زما خپل یو کتاب چاپ شوی دی تقریبا هغه په 1901 کال کې و، د اوشکو امیر، سره له دې چې هغه تقریبا اولیه یا ابتدایي شعرونه و. نور تقریبا اوس ډیر ښه شعرونه لرم، هغه شعرو ته چې ګوري ډیر تقریبا قوي شعرونه دي، چا خبره تعریف ته نه کیږي، اما چاپ شوي نه دي په مستقل ډول، بل کتاب نه دی چاپ شوی. اما د شاعرانو سره د نور شاعرانو سره کتابونه چاپ شوي دي، البته په دوو نور شاعرانو کې چې د فراه په سطحه تقریبا یو د نور شاعرانو بل د 20 شاعرانو په هغو کې شعرونه لرو. همدا ډول ناچاپ اثر اوس هم تر لاس لاندې ست، زیاتره وخت لیکنه کوو، لیکنه هم لرو په ځینو ویب سایټو کې یا په مجلو کې کله کله مقالې لرو چې ورکړې مو دي. خو مهم یا ډېر زما د کار برخه چې ده هغه البته دا ده چې د شعر و شاعري ده، او په محلي سطحه مې په رسنیو کې تقریبا ونډه ده او کار ده چې دغه دواړه علاقو سره زیاته زما علاقه.
دغه ځای ته راسو ژوندۍ صاحب، چې تر اوسه مو څومره شعرونه ویلي او څومره شعرونه لري چې باید چاپ شي، څومره چاپ راماده؟
او دقیق ارقام یې خو نهسته، شاوخوا یو نیم زر شعرونه فکر کوم چې ما به ویلي.
اوس څومره کتابونه لري چې باید چاپ شي؟
د اوس لپاره تقریبا درې کتابه لرم چې باید چاپ شي شیرون دي، او یو بل هم تقریبا یو سفرنامه ده چې یو بهر ملک تللی وم، تقریبا هم د سترګو لیدلی حال و، او همدا ډول څه چې ما هلته زده کړي وو هغه مې راغونډ کړي دي، فقط چې تر کمپیوټر یې وباسم او چاپ ته آماده ده، هغه هم کېدلی شي د چا خبره ګټور تمام شي. نو ویلی شو چې بیا هم دغه درې څلور کتابه تر چاپ لاندې لرو.
ستاسو په نظر په فراه ولایت کې اوس د لیکوالۍ او شاعرۍ وضعیت څنګه دی؟ دا وضعیت څنګه ارزوئ تاسو؟
په مجموع کې که سړی ووایي د انټرنټ د پیدا کولو سره دا بخش په اصطلاح لږ پت شوی دی، همه بیا هم علاقه مندسته سړی چې ورته ګوري نو هغه د پنځلس کاله مخکې او اوس چې شخصا زه پرتله کوم ډېر کسان یا ډېر ځوانان دغه کار ته رجوع کړی ده، یعنی یو خاص شوق لري خصوصا په لیکوالۍ کې او په مجموع کې په لیکوالۍ کې په شاعرۍ کې. د بل اړخه دغه خپل انټرنټ هم چې د خلکو ته اسانتیا ده خصوصا د فیسبوک د لارې یا د انټرنټ د نورو ویبسایټو د لارې دغه ځوانان مقالې وایي او مقالې هلته ورکوي چې دغه خپله د دغه ژبې دپاره خصوصا د پښتو ژبې دپاره یو کار دی. نسبت و لسو پنځلس کلو مخته اوس چې زه ګورم تقریبا کې د پیسدی په حساب سره راوخلو او بیا اتیا فیصد د پیسره دغه ادبي هڅې او ادبي کارونه پر مخ ځي او ډېر ښه روان دي.
او ستاسو پیغام شاعران ته ستاسو په نظر یو ښه شاعر او لیکوال څوک دی؟
دا خو داسې یو سوال دی چې هر څوک کېدلی شي خپل هغه څخه او یو سم تعریف هم ورته ونس ویلی. بیا هم زما په نظر مهم ښه شاعر او ښه لیکوال هغه دی چې د ټولنې درد راواخلي او دغه درد په داسې ژبه ووایي چې پر اورېدونکو باندې یا هغه څوک چې وایي پر لوستونکو باندې ژور اغېز وکړي، ټولنه په حرکت باندې راوړي. په داسې یو موقعیت کې چې موږ تاسو اوسېږو او په اوسني وخت کې د افغانستان د ځوانانو لپاره خصوصا د ټول لیکوال لپاره دغسې یو حرکت پکار دی چې د قلم د لارې د ادبیاتو د لارې وکولی شي دا ولسونه سره ویښ کړي تر څو موږ د دغه یو ورک برخلیک څخه راووځو. واقعا د شاعر او لیکوال خبره تر ډېره منل کېږي او لیدل کېږي، نو شاعران ته ضرور ده، لیکوالان ته ضرور ده چې ولس ویښ کړي، ذهنیت سازي وکړي تر څو موږ د پردیو د احتیاج خلاصو او پر خپلو پښو باندې ودرېږو. همدغه ډول مو شعر او ژبه او لیکوالي هم آزاده او خپلواکه پاتې شي.
مننه کوم چې خپل د وخت لورېونه مراته وکړه.
کور ودان خوشاله اوسه.
کیسه د حقیقي ژوند هنري تصویر دی او دا تصویر د انسان په ژوند د غیز خیندي. د زرپاڼې په نننې پاڼه کې وږمه جبارخیل لنډه کیسه خیرنتوب او بریاوي دراوروي.
خیرنتوب او بریاوي. کوچنی توپ ورغړېد په مردارو تورو بویناکو اوبو کې ډوب شو. څو ماشومانو منډه ور واخیسته، ټول له کثافاتو ډک لښتي ته ودرېدل. یو د لښتي پر ژی کېناست، په خواره خوله یې وویل اوس به څه کوو؟ ځواب یې وانه ورید. پورته یې وکتلس، سترګې یې نهیلې وې. یوه بل ماشوم د خپل زاړه کمیس جیب ته لاس کړ، چاودې ګوتې یې تر شلیدلې جیب ووتې، لاسونه جیبو ته ولوېدل. اتو ماشومانو درې کلدارې راټولې کړې، خو د کرکټ نوی توپ پنځلس روپۍ غوښتې. ناست ماشوم یوې بلې خوا ته وکتل، خیرنه پلاستیکي کڅوړه یې راپورته کړه، ښی لاس یې پکې ننه ایست. ولاړو ماشومانو په حیرانۍ ور وکتل. ناست ماشوم پریوت، زنه یې په خاورو ولګوله، لاس یې د لښتي په اوبو کې ننه ایست. شیبه وروسته ټولو ماشومانو چیغه کړه خدایا شکر. پروت ماشوم کې ناست له تورو اوبو را ایستلې توپ یې په ځمکه کېښود، لاس یې وخوځاوه، لنډه بویناکه پلاستیکي کڅوړه لاندې ولوېده. ایوه ماشوم په خیرن توپ خپله لوڅه پښه کېښوده، توپ یې څو ځلې په خړو خاورو وسولاوه، ټیټ شو، توپ یې ور واخیست. ټولو له خاورو ډک میدان ته منډه کړه. یو پر ځمکه د ایښودل شوي زړې غوړې بشکې تر منځ ودرېد. په ښي لاس کې یې د لرګي پلنه ځیګه تخته نیولې وه. تختې ته لاس دی جوړ شوی و. بل له لرې منډه راواخیسته، ځای په ځای ودرېد، کېناست. د لوڅې پښې له تلې یې د ښیښې په وینو سره ټوټه وایسته. بیرته شاته لاړ، منډه یې راواخیسته، توپ یې وار کړ، چیغه شوې شپږیزه. همغه ماشوم بیرته شاته لاړ، خدا ځلې ژوبلپخه درنه پسې اخیسته. دوه درې ځایه په خړو خاورو د وینو سره څاڅکي پراته ول. ماشوم مخ را واړاو. توپ یې په خپلو ګوتو کې ټینګ کړ، منډه یې واخیسته. تیز و، د کمیز غاړه یې باد پورته درولې وه. چیغه شوې اوټ. لرې دوه له عمره پاخه سړی ولاړ و. یو به یې وویل، مړه دا ماجره عجیبه خلک دي، په تشو ګېډو کرکټ کوي. دوهم یې وخندل، هډو ته وایي چې عمران خان به ورنه جوړ شي چې ورل کپ راوړي. کلونه ووتل، هماغه خړ او بې وزله ماشومان ځوانان شول. د ټولې خولې له خندا ډکې وې. دوی د کرکټ یوه داسې ټیم ته ماتې ورکړې وه چې د دنیا په لاسو اولو ټیمونو کې راته. ټول خوشحاله ښکارېدل، په سترګو کې یې هیلې پرتې وې، د ورلډ کپ د ګټلو هیلې.
بیرغ مو زموږ جیکرو په نړۍ کې اتلانو، زموږ قهرمانانو، زموږ قهرمانانو. بریا مو مبارک شه زړورو افغانانو، زموږ قهرمانانو، زموږ قهرمانانو. بیرغ مو زموږ جیکرو په نړۍ کې اتلانو، زموږ قهرمانانو، زموږ قهرمانانو.
د ادب جام نننې برخه کې د پښتو ژبې لومړنی نیمه آزاد نظم لیکوال ملکیار هوتک احوال راخلو. د ادب جام دا برخه سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام،
شیخ ملکیار هوتک. شیخ ملکیار د بابا هوتک مشر زوی وو او لختل پلاره یې ادب، توره او مشرتوب برته په میراث کې پاتې وو. د هم لکه خپل پلار د پښتو شاعر او هم د خپل قوم مشر وو. د پلار تر مرګ وروسته یې د مشرتابه پګړۍ په سر کړې وه. د دوه د زیږیدو کال 1915 هجري دی. د پلار د وفات پر وخت دی د 25 کالو زلمی وو. دی جسمن هم قوي او غښتلی پهلوان وو. د لسو سړیو سره به یې یوازې مقابله کوله. د بابا هوتک تر وفات وروسته د ملي دفاع وظیفه هم د ده په غاړه وه، او د مغولو د یلغلګرو لخکرو په مقابل کې د پښتنو ملي مشر ګڼل کېده. ملکیار د کلات د سیوري په لتو کې له خپل قوم سره اوسېده، او دا هغه ځای دی چې تر اوسه هم هوتک پکې اوسېږي. د په سیوري کې خپل قوم زراعت او ودانۍ ته راوباله، کاریزونه یې وکښل. نو مغولو چې د دې ځای زراعتي عمران ولیده، پر سیوري یې هم یرغل وکړ او د پښتنو مینې ور وړاندې کړې. دلته هوتک او د دوی مشر ملکیار مجبور شول چې مرغۍ، ګوب او وازیخوا یعنې د سیوري شاوخوا ته سره متفارق شي. خو ملکیار چې وطنپال، توریالی او پو مشر و، د مغولو مخې ته ودرېده او له دوی سره یې د خپلواکۍ جهاد جاري وساته. په پای کې پر مغولو بریمن شو او سیوری یې بیرته ونیوه. دغه ځای یې بیا ودان کړ او دا کورنۍ د ترنک په ورشوګانو کې تر اوسه لا هم شهرت لري. د ملکیار تره چې د بابا هوتک ورور و، توخی نومیږي، او د توخی زوی نور بابا هم د ملکیار معاصر او ملګری و. دوی لکه خپل پلرونه روحاني ژوند درلود او تل په پښتنو کې په صلاح او تقوا مشهور و. او په پای کې تر زر هجري وروسته د توخی له کورنۍ څخه سلطان ملخی مشهور مشر راووت چې د اورنګزیب معاصر دی. خو د بابا هوتک له پخته هغه مشهور ملي قائد او ازادي خوا پښتون پیدا شو چې موږ یې حاجي میرزا خان نیکه یعنی میرویس نیکه بولو. او ده د 1600 هجري په حدودو کې د پارس د صفوي کورنۍ له اسارته خپل قوم وژغوره. په کندهار کې د پښتنو د استقلال بیرغ لوړ کړ او وروسته د ده اولادې تر اصفهانه پاچاهي وکړه. پټه خزانه د ملکیار په باب دا نقل کوي. یوه ورځ ملکیار بابا د خپل تره توخی کور ته ولاړ او د خپل تره زوی نور بابا یې ولیده چې غشه یې تېره کوه. ملکیار ځینې پوښتنه وکړه چې تربوره دا څه کړې؟ هغه وویل چې د مغولو په جګړو کې ستا ملاتړی یم. ملکیار بابا دعا وکړه ورته چې تربوره اتل او سوبمن اوسې. وایي چې هر وخت به نور بابا جګړه کې بری موند او ماته یې د هیچا په یاد نه ده. هسې نقل کړه چې یوه ورځ د مغولو تاړاک پر سیوري راغی او هغه وخت ملکیار بابا په کلا کې څوک نه وو، پرته له ښځمنه یو. نور بابا چې خبر سو ژر ځان هغه کور ته ورساو او په وطنی مغول وشړل او ډیری مړ کړل. دا ټول د ملکیار بابا د دعا برکت وو. له دې روایتو څخه د کورنۍ او د ملکیار شخصیت ته د پښتنو د ذهنیت او فکر نسبت ښکاری چې خلکو په څه احترام ورته کتل او د ده مقام یې څومره لوړ ګاڼه. د ملکیار بابا د شعر یوه نمونه، ترنک بهیږي ترنک بهیږي، ترنک بهیږي ترنک بهیږي، غاړی تر غاړی زما زړګی خو خپل لالی غواړي، کرو درودا د ترنک رودا، کرو درودا د ترنک رودا، خاوند دی وچ کا چې زړګی مومي زما خپل سودا، کنیز دی نیز دی نیز دی بیلتون دی، کنیز دی نیز دی نیز دی بیلتون دی، زړه نې زوړی په ویر شړلی په غم زبون دی، که اور دی اور دی په زړه یې اور دی، که اور دی اور دی په زړه یې اور دی، دا اور به وچ کا د ویر نیزونه بل ډیر په زور دی، نه منځه یوسا سپین سپوږمیا، نه منځه یوسا سپین سپوږمیا، ورته ووایا چې ترنک ټال کړم ستا له خولګیا، که خړو خړو اوبو سیوان کړی بیل ملک یار دی پاتې له یار دی، سو بچانان دی ترنک بهیږي ترنک بهیږي. رادیوی مجله د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو د کک او زرینې د منظومې د دویم سرود وروستۍ برخه واورېده. هلته د ساکانو ملکې د پارتیانو د مشر کوپړې له هما ډکه کړه او د هیرمند په سیند کې دا کوپړې تشه کړه او په لوړ غږ یې وویل چې د تاهیس ماسات په روحیې قبوله کړه. دا چې په دریم سرود کې څه پیښیږي د کک او زرینې منظومې له لیکوال عبدالغفور لیوال څخه یې اورو.
ریشمین خیال د مزدک تر ټول څلوېښت مشران شو، څه مشران هم د ملکې له درباره، ملکه د را روانه نه کېږدی نه، واه په نویو آسماني جامو کې راغله، د ښایست پر نیانی جامو کې راغله، د ساکی ټبر مشران کتار ولاړ دي، د ښایسته زرین امر ته تیار دي، ملکه پر خپل دریڅ ور وختله، مخامخ څه په وقار ګوري لښکر ته، د څلوېښت مشران خیل ته یې خطاب دی، د ملکې د وینا یو نوی باب دی، د ساکی ټبر مشرانو ستړي مشئ، خدای مراوله د ستر هیرمند درگاه ته، لوی زرنګ مو هر کلی د سترګې ایښي، زمانې مو د جنګونو تر شا پریښي، نن راټول پر یو ټغر پر یو غولي، د ساکی خیلخانو جوړه د ټولنه، تر دعا وروسته مو نن سره جرګه ده، پر اوبو د ستر هیرمند مو مرکه ده، د ساکانو لوی هیواد به نن بنیاد شي، د وګونو خیلخانو به پرې زړه خاد شي، له هامونه تر کاسغر او آمروده، له باختره تر باګرام او تر کابله، سر له ننه به دا ټول د ساک هیواد وي، له پامیره رانیولې تر زابله، سر لننه زمونگ وطن لوی ساکستان دی، دی آریان دی لوی کاله پر زل ودان دی، دی ساکی تبر و لوی پخی دی، دی ساکی طولن خوین دی خیلخانی دی، که زرنگ دی او که بست زمونگ دوسترگی، زمونگ لصوب و پپارتیان و زلزلی دی، تاسو ټول څلوېښت مشران زموږ ښاغلي، د ساکانو د ټبر د سر وګړي، په دربار کې زما درې ورځې میلمه یاست، سره وتړئ د کلک په وستون پړي، ساکستان دی وي سر لوړی تر ابده، په هیرمند خړوب او مست د پهوماوي، له هر نن نه مو د ښه هره سبا وي، لښکر چیغی کلی مشران و غک کل پورتا تخت و بخت برقرار و ساغلی زمونگ ستر ملیکی زرین خکلی مونگ را طول ستا پا در شل ستا پا برجلیو ساتندوی ده ساکستان پا گرد مرچلیو ساکستان زمونگ هیواد ده مونگ پریویاو ده هیرمند ده هر یو چاز کی حساب وار. Thank you.